دا مشال رادیو دا مهال په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې د سهار اته نیمې بجې دی. په دې خبرونه کې چې سلام پښتونخوا نومیږي زه پامیر ساحل او فرخوند وزیر در سره یو. په خبرونه کې په کراچۍ کې د سیاسي ګوندونو پر انتخاباتي دفترونو حملې او ګواښونه، په بلوچستان کې په امنیتي توګه حساسې ضلې، په پښتونخوا کې بارانونه او په زابل کې د هلیکاپټر پرېوتو د رپورټونو تر څنګ سندرې هم در خپرو. خو تر هر څه له مخې د دې مهال تازه سیمه ییزو او نړیوالو خبرونو لپاره ورځو فرخوند وزیر ته.
السلام علیکم. اول د خبرونو سټی کی په کراچۍ کې تیر شپه د سیاسي ګوندونو په انتخاباتي مرکزونو پر لپسې درې بمی حملو 15 کسان وژلي او په لسکونو نور یې ژوبل کړی دي. په پاکستان کې د هند په یو قیدی سربجیت سنگ د نورو قیدیانو لخوا د حمله وروسته په لاهور کې ډاکټرانو د هغه صحی وضع د خطر وړ خودلې ده. او د افغانستان په زابل کې د احساب ځواکونو د یوې الوتکه د راپریوتو په پیښه کې څلور بهرني سرتیري وژل شوي دي. دا خبرونو تفصیل. په کراچۍ کې تیر شپه د سیاسي ګوندونو په انتخاباتي مرکزونو پر لپسې درې بمی حملو 15 کسان وژلي او یو شمېر نور یې ژوبل کړی دي. پولیس چارواکي وایي لومړنۍ دوه چاودنې په قصبه کالونۍ کې د متحده قومي موومنت د دفتر سره نږدې شوې دي چې له امله یو کس مړ او اتلس نور ژوبل شوي. درېمه چاودنه د ښار په لیاري ټاون کې د پیپلز ګوند د انتخاباتي غونډې وروسته د خالي او اتوار په منځنۍ شپه مخې ته راغلې ده. کراچۍ د سیول اسپیټال ډاکټران وایي د دې حملې له امله د یو ماشوم په ګډون څلور کسان وژل شوي او دولس نور ژوبل دي. په ژوبلو کسانو کې د پیپلز ګوند انتخاباتي امیدواران هم شامل دي. ایم کیو ایم ګوند په کراچۍ کې د رامنځته شو بمی چاودنو په ضد نن د اتوار په ورځ په ټول ښار کې ویر اعلان کړی دی او په سوداګرو او ترانسپورټرانو یې غږ کړی چې خپل کاروبارونه دې وتړي. د پیښې د مسؤلیت په اړه څه نه دي ویل شوي، خو دېنه وړاندې وسوالو طالبانو دا ویلی وو دوی به په سیکولر ګوندونو بریدونه جاری ساتي. د بلوچستان لند مهاله وزیر اعلی نواب غوث بخش باروزه وایي د انتخاباتو په لړ کې د دې صوبې تر نیمایي زیاتې ضلې یا ولسوالۍ په امنیتي توګه حساسې دي. نوموړي بېګاله مشال ریډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل د امنیت خرابېدو په صورت کې به په وز ورغواړي.
کلات خصوصا خوزدار دی اخران دی ټیګ مکان فوج به ځین بای خامخا کر لاګر سچوشن جوړ خامخا غواړو.
په بلوچستان کې ملتپالا بیلتون غوښتونکو بلوسانو غواخ کړی دی چې د دوی په سیمو کې د بلوس ګوندونه په انتخاباتو کې برخه نه اخلي، کینه نو ور باندې به حمله وکړي. همدارس په پښتون میشتو سیمو او کوټه کې هم له مودې راهیسې امنیتی حالات خراب دي. په پاکستان کې د جاسوسۍ په تور کې نیول شوی د هند یو قیدی په جیل کې دننه د نورو قیدیانو لخوا د حملې وروسته سخت ژوبل دی. سربجیت سنگ د نورو قیدیانو سره په خبرو کې دورانېدو وروسته د خښتو او کاڼو په گزارونو په سر سخت زخمونه خوړلي دي. د لاهور په یو روغتون کې د هغه ډاکټرانو د سربجیت حالت خطرناک ښودلی. بلخوا د هند د بهرنیو چارو پخوانی وزیر ایس ایم کرشنا وایي باید پاکستان د دغه پیښې پلټنې وکړي او زیاتوي.
I think our ambassador should take it up very seriously.
زما په فکر باید زمون سفیر دا خبره د پاکستانی چارواکو سره په سختۍ وسړي او زما یقین دی چې د بهرنیو چارو وزارت به دا مسله په هند کې د پاکستان د های کمشنر سره هم سړلی وي او د هند اندېښنو په اړه به خبر کړی وي. سربجیت سنگ تشپارس کال مخکې د هند لپاره د جاسوسۍ په لاهور کې په بمی چاودنه کې د څوارلسو کسانو د وژنې په پیښه کې د مرګ سزا اورول شوې وه. په هغه په جیل کې د حملې وروسته په پاکستان کې د بشري حقونو د وضع په اړه تنقید زیات شوی دی. د افغانستان په زابل کې د احساب ځواکونو د یوې الوتکه د راپریوتو په پیښه کې څلور بهرني سرتیري وژل شوي دي. احساب ځواکونو په یو اعلامیه کې ویلي د پیښه د علت په اړه یې څېړنې پیل کړي او د دوی لومړی رپورټونه څرګندوي چې په سیمه کې د دغه الوتکه د راپریوتو په وخت د وسلوالو فعالیت نه تر سترګو کېده. د زابل مرستیال والی محمد جان رسولیار په دې اړه وایي
شاجوی ولسوالی اړوند جمال خیلو په سیمه کې منصره له البته د اواز خرابوالي له وجې او په کې سواره څلور تنه هم له منځه تللي دي، یعنی وژل شوي دي.
د زابل امنیه کماندان روغ لیونی ویلي چې دغه الوتکه د موسم د خرابوالي له کبله په شاجوی ولسوالۍ کې نسکوره شوې ده. افغان ولسمشر وای له امریکا سره له دې شرط امنیتی تړون لاسلیک کوي چې دغه تړون په افغانستان کې د سولې او امن د ټینګېدو سبب وي. د جمهوریت ریاست اعلامیې له مخې حامد کرزی دغه خبرې پرون په ارګ کې د لغمان ولایت له دینی عالمانو مشرانو او چارواکو سره په کتنه کې وکړې. ولسمشر کرزی ویلي افغانستان له نړۍ په تیره بیا له امریکا سره ښې او نږدې اړیکې غواړي او امنیتی تړون یې د افغانستان په ګټه وبلو. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. عراقی چارواکو په امبار صبح کې د 15 عسکرو د وجل کېدو د پیښې وروسته کرفیو لګولې ده. وسوالو د خالی په ورځ د عراق د استخباراتو 15 عسکر په رمادي کې د سنیانو د احتجاجي کیمپ بهر وجل. د امبار صبح د عملیاتو مشر میجر جنرل ماردی مشهین په امبار صبح کې د احتجاج تنظیمونکو ته سلیر ساته ورکړي چې دغه وسوال دی دوی ته حواله کړي. د عراق وزیر اعظم نوري المالکی ویلي د دوی حکومت باید دغه پوځیانو په وجنه چوپ پاتې نشي. د المالکی د شیعه حکومت په اړه سنی احتجاج کوونکي داسې فکر کوي چې د دوی سره یې چلند سم نه دی. پرون د خالی په ورځ وزیر اعظم المالکی دا هم ویلي فرقه ییز نښتې یو ناکار سیس دی چې په اسلامي نړۍ کې په تیزی سره خپریږي او په شام کې هم د تقسیم یو سبب جوړ شوی دی. او بل خبردار چې د روسته ولسمشر یو لوړ رتبه سلاکار وایي دا ادعا وی چې ګوا کې په شام کې کیمیایي وسلې کارول شوي باید په دغه هیواد کې د بهرني پوځي مداخلت پلمه ونه شي. دا خبرونه
سلام پختونخوا
تاسو مشال رادیو ته وګیاست. زموږ غږ په منځنۍ څپه شپږ سوه یو ویشت کیلو هرتز اوري. زموږ ټولې خپرونې په www.mashalradio.com هم اوریدای شي. په کراچۍ کې د انتخاباتي ګوندونو پر دفترونو په حملو کې 15 کسان وژل شوی دي. د بلوچستان وزیر اعلی وايي په دې صوبه کې د انتخاباتو لپاره لنی مو زیات ضلع حساس دي. په پښتونخوا کې د بارانونو فصلونه خراب کړي دي او د جلوزو کیمپ کډوالو ژوند یې اغیزمن کړی دی. په زابل کې د بهرنیو سرتیرو هیلیکاپټر پریوته دی.
په کې سوار څلور تنام لمنځه تللی دي، یعنی وژل شوی دی.
په مومندو کې غنم لو پیل شوی دی. دا او نور سره د سندرو په سلام پښتونخوا کې اوریدای شي. له مشال راډیو سره اوسئ. دې وخت لومړی موضوع ته راځو. په کراچۍ کې د انتخاباتي ګوندونو پر دفترونو په حملو کې 15 کسان وژل شوي دي. دغه حمله چیرې شوي دي، د کم ګوند په دفترونو باندې شوي دي او څه ډول صورتحال دی په دغه ښار کې؟ د مشال راډیو خبریال ظفر کریمی را سره د ټلیفون په کرخه د تفصیل راکوي. ظفر کریمی، که تاسو راته دا ووایئ چې دغه حمله چیرې شوي دي او د کم ګوند دفترونه په نښه شوي.
ساحل دا 14 چې دی بیگا د کراچۍ ښار په قصبه قانوني کې اولنۍ 2014 پر لپسې شوې دي او دغه د ان کیو ایم ګوند په دفتر مخې ته شوې دي چې د ان کیو ایم ګوند د چارواکو په وینا باندې په دې کې د دوی د ګوند یو تن وژل شوی دی او 13 نور چې دی هغه جوبل شوی دي. د دغه حمله نه تقریبا د دغه دواړو حملو نه تقریبا نیمه ګنټه وروسته د کراچۍ ښار د بلوچو په ګڼمېشته سیمه لیارۍ کې یو بل ورته حمله شوې ده او دغه حمله د پیپلز ګوند دغه ته یو کارنر میټینګ وی انتخاباتي کمیټه لزل چې دوی وړي وړي دا غینه وروسته شوې ده. دغه انتخاباتي میټینګ چې ویله ختم شوې چې دغه 14 نه پښې ده، په دې کې څلور کسان مړه دي او دغه شان پلسګونو کسان په دغه کې جوبل شوې دي. په جوبلو کسانو کې د لیاري د سیمه چې کم د پیپلز ګوند امیدواران دي، انتخاباتي امیدواران عزیز میمن او د صوبایي سملي امیدوار عدنان بلوچغه هم په دغه کې جوبل شوې دي.
ها، او دغه دغه حمله نو ورسته الته آیا لړمحالي حکومت امنیتي ګامونه پورته کړی دي کني دي پورته کړی؟ ځکه چې انتخاباتو کې خو یو څو ورځې پاتې دي.
پامیر صاحب لکه اوریدونکو ته هم د دې معلومات وی چې د تیرو څلورو شواروز راهسې هر شپه په کراچۍ کې چاودنې کیږي، دغه شان هر ورځ په کراچۍ کې ویر منځل کیږي. نن هم انکویم ډلې د بیگانو چاودنو په ضد باندې ویر اعلان کړی دی. د حکومت د خوانه داسې کم اقدامات تر اوسه پورې نه تر سترګو کیږي. حکومتي چارواکي خو د دې دعوې کوي، خو د دې ثبوتونه دا مخې ته راځي چې هر ورځ په کراچۍ کې د تیرو څلورو ورځو راهیسې په مسلسله توګه باندې بمی چاودنې کیږي.
سم ده. یو جهان مننه د مشال رادیو خبریال ظفر کریمی را سره د ټلیفون په کرخو معلومات را ته راکړل چې په کراچۍ کې د انتخاباتي ګوندونو پر دفترونو په حملو کې 15 کسان وژل شوی دي. دویمه موضوع ته ورزو چې له دې سره تقریبا تړلې ده. د بلوچستان لړمحالي اعلی وزیر نواب غوث بخش باروزی ویلي دي چې د می 11 نیټې انتخاباتو په لړ کې د دې صوبې تر نیمایي زیاتې ضلع یا ولسوالۍ په امنیتي توګه حساسې دي. له مشال رادیو سره په ځانګړې مرکه کې د وویل په دې سیمو کې به د امنیت وضع د خرابېدو په صورت کې د پوځ ورغوښتل د دوی له لومړي توبونو وي. نور تفصیل په دې اړه باندې د مشال رادیو خبریال نیاز موساخیل راکوي.
د بلوچستان نگران وزیر اعلی نواب غوث بخش باروزی مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې د بلوچستان پښتون میشتي ضلع عبدالله کلا په ګډون نږدې 11 ضلع د راتلونکو انتخاباتو پر وړاندې حساس دي. د بلوچستان نگران وزیر اعلی زیاتوی د حالاتو خرابېدو په صورت کې به فوج راغشتل د دوی له لومړی توبونه وي.
فوج به سنبایي خامخا لاګر سچوشن جوړ سو خامخا غواړو که فوج کو ضروري څه ده.
نگران وزیر اعلی بلوچستان نواب باروزی مختوی چې حکومت د امیدوارانو او رای اچونکو د امنیت لپاره پوره پوره ګامونه پورته کړی دي.
ورکول سی ودی مخامخا د سکیورټی موږ د پر ډیر ډیر کنسرن دی. ولې موږ غوړ چې الیکشن ډیر غو صفات کی برابر سی او د خلک منډیټ دی صحیح تور کلیر.
قسم سیړونکو فکر کوي چې بلوچستان کې د امن او امان روانه خرابه وضع او د بلوس بلتون غشتونکو لړخه غوښونه راتلونکو ټولټاکنو ته غړي نګونی او خطرې رامست کړي دي. خو د بلوچستان نگران وزیر اعلی هلمند دی چې حکومت به انتخابات په پوره من او صفاتوګه تر سره ورسوي.
دا مشال ریډیو ده.
زموږ غږ په منځنۍ صفه 620 کیلو هرتز اوري. په خیبر پختونخوا کې تیر یو څو ورځې سخت باران او غلې ورېدلې ده چې له کبله فصلونو او د خلکو کورونو ته تاوان رسیدلې دي. په دې لړ کې د نوخار د جلوزو په کډوالو کیمپ کې د قبایلی سیمې خیبر د باړې خلک هم اغیزمن شوي دي. دوی وایي د تیزو بادونو له کبله د دوی خیمې شلېدلې دي او بارانونو یې د ورځني ژوند استعمال شیان او خواړه ورته لامده کړي دي او خراب کړي دي. دوی له حکومت د خیمو د نوي کولو غوښتنه کوي. په دې اړه د مشال رادیو د خبريال رپورټ اورو.
پیښور او دې سره اړوند سیمو په سیر د نوخار په جلوزو کډوالو کیمپ کې هم د باران او تیزو هواګانو لامل به کور شو خلکو خیمه او د امروزه استعمال سيزونو ته زیان اوریدل دی. د نوخار په جلوزو کډوالو کیمپ کې د خیبر ایجنسی باړې سیمه نه به کور شو خلک وای چې د باران او هواګانو خیمه وشلولې او دوی د یو شمیر ستونزو سره مخ کړي دي. په دې حق له د باړې نه به کور شو یو تن کله پر دای مشال ریډیو ته وای
یاره کلیم نند شوی یو چې کم چې کم دای ډیر مستی ولا کم استاب را امام کو نندرې خاطی جو شوی لکه به ساتر شولو د پردوار یې چې کنه مو ډیر خراب کړی لکه مو پر دې بدا سي چې ورن نه ساتر کوي نو ساتر یې مو ډیر پاتام چې کنه پر دې یې مو ډیر خراب کړی به زبا کړی بس خمیر مو مشکې نه زړې او چې کنه نوی خمیر مو ضرورت را شنه وي خمیر مو لارو کې بس نوی چې کنه ژوند کې تیر شي.
د بړې سیمې یوه نه دولتي ادارې کارکونکو سلطان اکبر پر دې وای چې پرونی باران او هوا گانو د باڑی کډوال ډیر مشکل سره مخ کړي دي او باید خیمه او نور مهم سامانونه ورته بدل کړي شي.
پرون چې کوم ډول طوفان او ډیر په جتون دیس راو ډیر په تیز راو دغه په وجه باندې کوم خیمه چې دی بالکل په هوا کې ولوه دي په پردې کې دی هغه ته یو وړي خوراک چې کوم سامان یې غوزان دي پر یې خو دغه په وجه باندې هغه سامان هم هغه او بوتې دن کو هوا ته خراب کو او چې دې ته د کوم کې څومره ده شي خلک چې دی دغه د 13 دوه کورن د مطالبه دو چې موږ د خیمه د رسیدي دغه د کپړ خراب شوی دغه د موږي خراب شوی دغه د رسیدي دا خراب شوی شوی واسطے شوی دی یادے تو بدرن دے پر مناسب بندوبست کو
دو نوخار پ جلوزو کڈوالو کیمپ کی د باڑینا بے کورشو خلق د مشکلات او د خیمو او نورو مهم سامانونو د بدلولو پاړه مشکلا پ دې کیمپ کی د قدرتی افتونو د نظم صوبائی ادارے پی ڈی ایم اے کوارڈینیٹر خالد سرا رابطہ وکړه نو دوی وویل
خراب شوی دی سامان خراب شوی دی یا فوڈ خراب شوی دی
خیبر جنسی په باډه سیمه کې د تیری اوږدې مودې راهیسې د لشکر اسلام وسله والې ډلې پر ضد پوځي عملیات روان دي او د بدامنۍ له امله ترې په زرګونه خلکو خپلې کډې وستلې دي چې دا مهال یې ډېری کورنۍ په جلوزو کډوالو کیمپ کې هم ژوند کوي.
تاسو په دغه رپورت کې اوریدل چې څنګه کډوال د بارانونو او بادونو او غلې له کبله ځپل شوی دی. د خیبر پښتونخوا په زیاتره سیمو کې لکه څنګه چې مخکې وویل روانو بارانونو د غنمو فصل او موسمي سبزیو او بوټو ته هم تاوان رسولی دی. بزګران وایي د دې بارانونو له کبله د غنمو لو هم ځنډیدلی دی او د غنمو وږي ټول خراب شوی دی. د زرعي چارو پوهان وایي بزګران باید تر ټولو وروسته تر لو وروسته غنم پر ځمکه د خودو پر ځای دا ولاړ ودروي چې ل وګوي نمی ختم شي او بیا ورنا دانی دوی استل شي. د موسمیاتو ادارې وایي چې د بارانونو لړۍ بلا هم روانه وي. نور تفصیل شبیر احمد جان راکوي.
دا خیبر پښتونخوا د چرسدی ضلع یو زمیندار زاهد رضا مشال ریډیو ته وویل چې موجوده بارانونو ولړ فصلونو ته فایده کمه او نقصان زیات رسولی دی. دوی وایي چې دوی دا وخت د خټکو او دا رنگ د وړو سبزو بوټي کرلې دي چې هغې ته بیماری لګېدلې دي او اوس نه غټېږي. همدارنګ دوی وایي چې نن سبا په خیبر پښتونخوا کې غټ فصل غنم دی چې د دې بارانونو له وجې د هغې دانې ته غټ زیان رسېدلی دی. دا چې زمیندار لا سکول پکار دي چې خپل سبزی او دارنګ غنم د خرابیدو نه بچ کړي. نو دا کروندې کارپوه ډاکټر محمد خان مشال لیډو ته ویل چې دا زمیندار دي دغه سبزو ته نن سبا او بخور نه کوي او بل دوی دې پټي ګوډوي چې نمیتر نه اوزي او دغه سبزو ته ګرمي ملو شي او دارنګ د غنمو لو ته هم صبر وکړي.
زمیندار ورته پکار داري چې کله پټي له خو شي نو غنم دی ریبي د دسمه کفانې غنم ریبي نو دې سره لوټه راځي هغه لوټه بیا تریشر کې غنم ته غټي کې تریشر کې نه وځي. بل دا چې په غنمو کم چې پاک شوی یا په دې کې تنې زیری پاره کې به نمی وي نو دې ته پکار دي چې غنم خو وچی په غاخ باندې دانه وګوري چې غټه څنګه بیا دې ریبي او کوشش دې وکړي چې کله غنم ریبي نو هغه په ځمکه باندې ګیرې نه کړي بلکې هغه دې ودري چې وګي بر طرف ته نو په دې کې چې نمی پاتې شي نو هغه به ختم شي.
یادونه ول ده چې د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه د موجوده بارانونو لړۍ به په خیبر پښتونخوا کې وقفه سره روانه دوه ورځې پورې دوام لري. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
پښتو وایې، مشال ریډیو وور.
بل خبر دا دی چې په زابل ولایت کې د نړیوال سولې ساتي ځواکونو ایساف یو هلیکاپټر لویدل دی. په دې پیښه کې څلور بهرني سرتیري وژل شوی دي. چارواکي د الوتکې د لویدو لامل تخنیکی ستونزه بولي. د مشال راډیو خبریال سید شاه سقیم نور حال راکوي.
د بهرنیو سرتیرو یو څرخی الوتکه پرون د زابل په شاجوی ولسوالۍ کې رالویدلې ده چې له امله یې په الوتکه کې سپاره څلور تنه بهرني سرتیري وژل شوي دي. چارواکي وایي الوتکه په داسې سیمه کې راپرېوتې ده چې هلته امن دی او د دولت وسلوال مخالفین پکې ګزاره نه شي کولی. د زابل مرستیال والی محمد جان رسولیار وایي چې پیښه د هوا د خرابوالي له امله د شاجوی په جمال خیلو کلي کې شوې ده. دی وایي بهرني سرتیري تر پیښه وروسته سیمې ته تللي او کېدای شي رالویدلې الوتکه خپل مرکزونو ته وړي وي.
شاجوی ولسوالۍ اړوند جمال خیلو په سیمه کې منصره البته د هوا د خرابوالي له وجې او په کې سواره څلور تنه هم
لمن تللې دي یعنی وژل شوې دي. تاسو پوهیږئ چې همیشه داسې کمه که دا پېښې چې رامنځته کېږي انصاف سم د لاسه هغوی خپل هلیکاپټر وي که نور تجهیزات وي له سیمې نه خپل نږدې بارکونو ته لېږدوي.
په افغانستان کې د انصاف له مرکزي دفتر څخه هم په خبره شوې یوه خبر پاڼه کې پېښه تایید شوې ده، خو د وژل شویو سرتېرو هویت یې نه دی ښودلی. دوی وایي د الوتکې د رالوېدو په اړه به پلټنې وکړي.
تاسې د سید شاه سقیم رپورټ واورېده. د پاکستان مشر قاضي افتخار محمد چودري په هیواد کې د بجلی په لوډ شیډنګ په خپل نوټس یې اخیستی دی. دغې او د بجلی یا د برښنا ورکوونکو ادارو ته ویلي دي چې د مې تر دویمې نیټې د دوی ته د ته رپورټ ورکړي چې د دې لامل څه دی او دوی څه کولی شي په دې ترڅ کې. د مشال راډیو خبریال احمد الله را سره له اسلام آباد د ټلیفون په کرخه دی له د معلومات اخلو. احمد الله، افتخار محمد چودري دغه نوټس کله واخیست؟
پامیر څنګه چې لکه زمونږ اوریدونکو ته معلوم دی چې په ملک کې چې کم دی هغه اعلامیه او غیر اعلامیه لوډ شیډنګ سلسله چې کومه ده، څنګه چې د ګرمۍ شروع شوې ده په ملک کې، نو هغه وخت نه د بجلی اعلامیه او غیر اعلامیه لوډ شیډنګ چې کوم دی دا شروع شوې ده، او خصوصا دا وخت په ملک کې د مختلفو سیمو کې لکه بارانونه هم وریږي او دا هم موږ ویلی شو چې په دومره زیات شدت سره چې کومه ګرمۍ ده هغه لا شروع شوې نه ده. خو د دې باوجود د ملک په مختلفو ښارونو کې د 12 واخله تر 13 غنټو پورې لوډ شیډنګ کومه سلسله چې ده دا روانه ده، او دغه شان پرون چې کوم دغه دی د بجلی شارټفال چې کوم هغه د 15000 میگاواټ نه زیات او نو په دغه باندې بیا چیف جسټس افتخار محمد چودري چې کوم دی هغه از خود نوټس واخستو او د لړکی پیس کو ارسا او د بجلی نور چې کوم پیدا کونکي ادارې دی هغه ته ویل چې په دویم مئی باندې د رپورټ کنه غوښته چې موږ ته رپورټ جمع کړي چې ولې په ملک کې د بجلی شارټفال چې کوم دی یا لوډ شیډنګ سلسله چې کوم دی دا ولې دومره په زیات دغه کې روانه ده. او دین علاوه عدالت دا هم ویل چې د بجلی کم پیداوار چې کوم دی هغه ویل چې هغه هم موږ ته ویل شي او دا وخت په ملک کې استعمالیږي څونه او دا لکه د پیدا کیږي لګي څونه او دا دونه مینس کې چې غټ ګیپ دی لکه دونه کمواله شي دا ولې د دې مین وجه څه. نو په دویم مې باندې ټول ریکارډ چې کوم دی هغه عدالت ته وهد او په دویم مې باندې بیا د دې اوریدنه کیږي.
سمه ده. یو جهان مننه د مشال راډیو خبریال احمد الله را سره د ټلیفون په کرخه او د ویل چې د پاکستان افتخار محمد چودري چې د سپریم کورټ یا د سترې محکمې قاضي القضات دی د نوټس اخیستی دی چې ولې په هیواد کې برښنایي پارچاو یا د بجلی لوډ شیډنګ روان دی. اوس هم ورځو یو بل رپورټ ته. تاسې د دغې خپرونې په پیل کې واورېدل چې په پښتونخوا کې خو د غنمو فصلونو ته تاوان رسېدلی دی ځکه چې هلته بارانونه شوي دي، خو په کوزه مومندو کې د غنم لو پیل شوی دی. بزګران وایي دوی لرونه تیار کړي دي او تر لو وروسته غنم ترې شرکوي چې دانې ترې روباسي او بوس بیل کیتنه. کاروندګران وایي د پخوا پرته لوس لو او تر دې وروسته کار اسانه شوی دی ځکه چې خلک ماشینونه کاروي. د لو په وخت کې کاروندګران څومره کار کوي او په څه ډول په وروستي پړاو کې غنم ترلاسه کوي دا معلومات په دې رپورټ کې اورو چې د رباب په غږ پیلېږي.
کوزه مومند جنسی کې د غنمو لونه شروع شوه. د غنمو د لونه لپاره کروندګر ست تیار یعنی کوي.
زما نوم عباس ته د لو د لپاره منګه وړاندې د لور وې لرونو ته یو هغه لرونو وړاندې منګه تیارو کو بیا هغه وریبو دریبل نه بعد هغه ګړې کی ګړو نه بعد چې کوم دی هغه منګه بیا د خرو په ذریعہ د ټریکټر په ذریعہ باندې هغه بیا د خپل خپل زیاته ورسي او ټریکټر ترشرې بیا د لپاره راغلی نن سبا دور کې.
او د غنمو لونه څومره ګران کار وی؟
جز معلوم کو شاجی دے کس کورن کال په کال بس دا خود استمانه روزگار دے دیگه وسره استمانه دي دا خوشالي نه خاص نی و خیر بیا نه خېټی راشن دے نو دې ته سړی خامخ دا کوي خوشالي وکي چې زکه چې.
او شاجی کاکا ته لوونو په موسم کې د سحر نه تر ماخه مخپل مصرفتي داسې بیانوي.
موږ سبا چې اوس کې زمونه خل نه بیا راشي لاسو پوری وي فل ځان خو ستړيږي نو بل لاس بجې دې ته نه شتراشي سختي اوځوي نو بیا د بار 1 بجې پوری بیا خپل ډیپټی نورم کوي چې بس بیا د چټی شي بیا مسفین 3-4 بجې نه بعد بیا خپل ډیپټی تر کوشي مسفین چیو کی روانګي کوي. مثال چاسو روزګار دی نو نو بس لونه دی مثال په دا ډیر روزګار اورځي نزدیکار سره نه لاندې.
دا کروندګر عباس خان په وینا په خوانی کروندې ګرانې وي او اوس خو ماشینونه راغلي چې ترې شری یوي او غا خبرې پکې شامل دي.
په نو شو وساغه په زماندی قلوی به وي داغه په نسبت ماندی وسه ټریکټر رالی او هغه حساب کتاب
په ټریکټرو باندې شروع شو د لو سیستم او مغه دی هغه ته موږ ته هغه اوزار ندی راغلی چې هغه غلو کې او هغه انسان ته فارغ شي
د کس کورونو می چنه په داسې پټی کې چې لونه پکې ګډ وو یو ځوان فرمان چې د لسم جمعات پرچی ورکړی وي او نتیجه نه و راغلی او هم لو کاو
مجبوری د اوسګار می خو مجبوری مده دلته وسیدې سوالات څه خاص نشته خلکو سره نو خام خلاص پنه وکړو او ټول وکړ کې आवाज کیګم نه
دا غنمو د لو پسې بیا هغه ستری چې ریبلی شي وي وړي وړي ګډې تری وتاړل شي او بیا یو ځای تا ونډول کیږي چې هغه ته په ولسی ژبه کې ټوپنه وایل شي د دې نه پس د غوبل ماشين یا ترشر ته د غنم واچول شي چې غنم په یو ناوکی او بوسی په بل ناوکی وځي او کروندګر ورونه غنم کورته یوسي او د بوسو نه د سرور کټو بوساړي جوړ کړي
دا مشال رادیو خبرونه په میډیم ویب شپږ سبا یویشت او شارټ ویوز یا لنډو سپو 12013 15315 15240 او په 15300 صافي اوریدل شي.
اوسم راځي چې د عمران یوسفزی چې نوې سندرغاړه دی دغه په غږ د سندر واورو چې عنوان دی ستی شوم. تاسو مشال راډیو ته غواګیاس د عمران یوسفزی په غږ باندې مسندره اوریدا او وس هم ورزو فرخنده وزیر ته د خبري لنډیز لپاره زکه چې په پیښور کې وخت شوې دی 9:30 او په کابل کې 9:00 شوې د سهار.
په کراچۍ کې تیر شپه د سیاسي ګوندونو په انتخاباتي مرکزونو پر لپسې درې بمی حملو 15 کسان وژلي او په لسګونو نور یې جوبل کړی دي. لومړی دوه چاودري د متحده قومي موومنت د دفتر سره نږدې او درېما د پیپلز ګوند د انتخاباتي غونډې وروسته شوې ده. د بلوچستان لړمهاله وزیر اعلی نواب غوث بخش باروزه وایي د انتخاباتو په لړ کې د دې صوبې تر نیمایي زیاتې ضلع یا ولسوالۍ په امنیتي توګه حساس دي او د امنیت د خرابېدو په صورت کې به په وز ورغواړي. په پاکستان کې د هند په یو قیدی سربجیت سنگ د نورو قیدیانو لخوا د حملې وروسته په لاهور کې ډاکټرانو د هغه صحي وضع د خطر وړ خودلې ده. بلخوا هند وایي باید پاکستان د دغه پیښې پلټنې وکړي. د افغانستان په زابل کې د حساب ځواکونو د یوې الوتکې د راپریوتو په پیښه کې څلور بهرني سرتیري وژل شوي دي. د زابل امنیه قومندان روغ لیونی ویلي دغه الوتکه د موسم د خرابوالي له کبله په شاجوی ولسوالۍ کې نسکوره شوې ده. عراقي چارواکو په انبار صوبه کې د پینزو عسکرو د وژل کېدو د پیښې وروسته کرفیو لګولې ده او سوالو د خالی په ورځ د عراق د استخباراتو 15 عسکر په رمادي کې د سنیانو د احتجاجي کیمپ بهر وژل او د روس د ولسمشر یو لوړ رتبه سلاکار وایي دا اداوي چې ګواکې په شام کې کیمیاوي وسلې کارول شوي باید په دغه هیواد کې د بهرني پوځي مداخلت پلمه نشي او د کیمیاوي وسلو د استعمال په اړه پوره پلټنه وشي.
د خبرونو لنډیز مولا مشال راډیو اوریدل ویان د فرخنده وزیر اوس مرزو اسلام آباد ته هلته د مشال راډیو خبريال ریاض مساخیل د پاکستان د نننۍ ورځې لورسپانو اداري راخیستې دي او مهمه برخه درته په پښتو ژباړل دي.
نن د پاکستان اکثر او رسپانو خپل ادارې په هندستاني جاسوس سربجیت سنگ باندې شوی عمله پاړه لیکلی دي. د کې د ایکسپریس رسپانه ادارې وایي چې د لاهور په کوټلک پت جیل کې په سربجیت سنگ شوی حمله د چارواکو د پاره د فکر وړ خبره ده چې په دومره مهم کې دي څنګه حمله وشو. اوس د دې خبرې پلټنې روانې دي او دغه لړکی د جیل بازي افسران معطل کړی شوې دي. ادارې مخکې د سربجیت سنگ په حواله وایي چې د په کال 1943 کې لاهور او نورو ځایونو کې بمی حمله کړې وي او بیا هندستان ته د تخته په وخت د واګه په پوله اونې ولې شو او د پلټنو دوران یې د ټولو 14 او تر هغه د پیښو پړه اومنله چې روستو ورته عدالت د مرګ سزا وروله او تر سپریم کورټ دغه سزا به حال اوساتل شو خو تر اوسه حکومت په دغه سزا عمل درآمد او درولې دي. اداري اخیره کې لیکي چې که هر سوي خود فکر او افسوس خبره ده چې څنګه په جیل دننه په یو کس حمله کیږي. آیا جیل چارواکو ته د دې معاملې حساسیت نه دی معلوم یا بیا د دې په شاسته قسمه سازش شوې دي. ضروری ده چې دا پلټنې زر تر زر سره ورسول شي او حقیقت را پډاګه شي. دا شان جنگ رسپان خپل اداریا کې وایي چې 13 ورځ د کوټه کمانډ اینڈ سٹاف کالج یوې 15 ډلې د لیفټننټ کرنل ثاقب چیما په مشرۍ کې د دفاعي پیداوار او دفاع د پاره د قائم کمیټې چیرمین مشاهد حسین سید سره ولیدل او هغه ته بازي پښتنې کې خوې چې پکې یو دا هم و چې د پاکستان د آئین تر لاندې د پوز بیزتی نشي کېدی. نو بیا ولې بازي خلک او ادارې داسې کوي؟ په کوم چې نوموړي د افسوس سرګندونه وکړه او وی ویل چې داسې نه ده پکار. اداریا زیاتوي چې د ملک د ټولو ادارو مثال د یو گاڑی د پرزو په سیر وی او که دی کی یو پرزه کار نه کوي یا د بل پرزه کار کې مداخلت کوي نو بیا به ورسره ټول گاڑی ودرېږي. نو ځکه پکار ده چې که پارلیمان وی که پوز یا بل کومه اداره یا سیاستدان باید چې خپل خپل حد کې اوسېږي. اداري اخره کې لیکي بدمرغي دا ده چې 13-15 زوراسې زمون ملکی هیڅ څوک هم د بنیادی انساني ضرورتونو او عوامي مفاداتو خیال نه ساتي او کله چې څوک د دې لپاره आवाज پورته کړي نو هغه داسي وی چې ورسره د ادارو ترمنځ او تریخوالی او کلکیچ پیدا کیږي. به هر حال د حالاتو په سم ډول جاج اغستل پکار دي. حسنه چې معاملات کمی سلامتی پورې اورسي او د هغه ځای بیا د واپسې هیڅ لار نوي. او د دې ترڅنګ مشرق ورسپانه خپل اداریا کې وایي چې کراچۍ کې پر لپسې د عوامي نېشنل ګوند او متحده قومي موومنت په جلسو حمله او د دې د پاره منصوبه بندي کې یو طرف ته د فکر وړ خبره ده نو بل طرف ته د قانون نافذونکو ادارو او سیاسي کارمندانو غفلت او ناکامي هم شامل دي. اداریا وایي چې ام کیو ام با کراچۍ کې د طالبانو مبیلایزیشن چغې وهلې نو اے این پی به نه منلې، خو بل طرف ته د ایم کیو ایم چغې د طالبانو په ځای د پښتنو خلاف ډېرې وې، نو ځکه هم د خبرې زیات ذهن نه نیولو. باید چې اوس هم د حالاتو سمولو ته پام وکړي شي. هر ډلې له پکار ده چې د خپل خپلګون نه وسلواله څانګه ختمه کړي، د غلو قبضه کوونکو او نورو ورانکارو سرپرستی پرېږدي او د قانون مرسته او ملاتړ وکړي، نو ورسره به هم حالات تر ډېره حده سم شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د آسترالین ورځپاڼې پر وبپاڼه لیکل شوی په پاکستان کې آزاد خیاله یا لیبرال ګوندونه د طالبانو لخوا د حملو له خطر سره مخامخ دي او خلاصي ګوندونه په آزادانه ډول انتخاباتي کمپینونه ترسره کوي. هلته د ډیلی بیسټ په نوم ورځپاڼه لیکي په برسلز کې د امریکا په مرسته د افغانستان او پاکستان ترمنځ خبرې ګټورې وي. ورځپاڼه لیکي اصلي ستونزه دا ده چې طالبان به خبرو ته څنګه رضا کیږي. د دوړو مقالو مهمې برخې له نجیب عامر اورو.
دی آسٹریلین ویب پانا لکی پا پاکستان کی تحریک طالبان یو امیدوار ته هم موقع نه ورکوي چې د مئی د 11 نیټه په انتخاباتو کې برخه واخلي. دا انتخابات په دې هم دي چې د ملک په تاریخ کې په لومړي ځل واک د یو جمهوری حکومت نه بل ته انتقالیږي. ویب پانا لکی طالبانو په ډاګه کړی چې د عوامي نشتل ګوند چې ځان د هیواد تر ټولو آزاد خیاله ګوند ګڼي یو کاندید به هم نه پرېږدي. دوی همدارنګه د پاکستان پیپلز پارټۍ او د متحده قومي موومنټ د کسانو د نخښه کولو دړکې هم کړي. دا درې واړه ګوندونه په تیر حکومت کې په ائتلاف کې وو. د آسټریلین لیگ کې په جنوبي وزیرستان کې طالبانو د ټولو کاندیدانو لپاره د کمپاین کولو کړنلاره ټاکلې ده. دوی د بریدونو په ترڅ کې په کراچۍ او پېښور کې په زوره د عوامي نېشنل ګوند 50 انتخاباتي دفترونه تړلې دي او داسې راپورونه هم شته چې په خیبر پښتونخوا کې د خیلاسو ګوندونو په ګټه پیغام پاڼې هم ویشلې دي. ویب پاڼې د عوامي نېشنل پارټۍ د یوې مشرې بشرا ګوهر خبرې هم راخیستې چې وایي د طالبانو دا ډول هڅې ښکاره کوي چې د انتخاباتو نه وړاندې د دوی د ګوند خلاف د ټګۍ برګۍ هڅې روانې دي. د نوموړي ګوند د خپلو معلوماتو پر اساس په 2008 کال کې چې کله دوی د ملایانو نه اقتدار ترلاسه کړ او صوبایي حکومت یې جوړ کړ، تر اوسه یې 950 مشران، غړي او پلویان د وسلوالو لخوا وژل شوي دي. نوموړي وایي د عمران خان د تحریک انصاف په ګډون ټول ښي اړخي ګوندونه په آزاد ډول انتخاباتي کمپاین چلوي، په آزاده تګ راتګ کوي او لوی غونډې جوړوي، خو آزاد خیالو ګوندونو ته ستونزې جوړېږي. نو دا به څنګه د سیاسي رقابت برابر میدان وي؟ بل پلو ډیلی بیسټ ویب پاڼې بیا د افغانستان او پاکستان په اړیکو مقاله خپره کړې ده. په دې مقاله کې لیکل شوي په داسې حال کې چې په 2014 کال کې له افغانستانه امریکایي او ناټو ځواکونه وځي، د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری په نوښت د افغان او پاکستاني چارواکو ترمنځ په برسلز کې ترسره شوي خبرې یو غوره ګامو. په مقاله کې راغلي کسه هم د وخت نه مخکې خبره وي چې دغه مذاکراتو نه د فوري پایلو تمه وساتل شي، خو دا ده چې ځانګړي غوښتنې تبادله شوي او په یو ټاکلي مهال کې به په دې عمل کول اړین وي. په دې کې ښایي تر ټولو سخت ګام به دا وي چې د طالبانو مشران خبرو ته چمتو کړی شي. ډیلی بیسټ لیک کې افغانستان پخوا د پاکستان نه تمه لرله چې د طالبانو مشران څوک چې په پاکستان کې میشته دي دې ته اړ کړي چې خبرو ته کینی، خو اوس افغانستان پاکستان ته ګوته نیسي چې د سولې د پروسې د سبوتاژ کولو هڅې کوي. ویب پاڼه لیکي د افغانستان او پاکستان خپل منځي ستونزې اوس اوج ته رسیدلې او په داسې وخت کې امریکې لا پکار دی چې د خپلو ځواکونو د وستلو نه وړاندې افغانستان او پاکستان په باور کې واخلي، سو دوی وګڼي چې نړیواله ورورولي سیمایز استحکام ته ژمنه ده. په دې لاره کې لومړی ګام باید دا واخیستل شي چې امریکا د افغانستان او پاکستان لپاره یو نوی استازی وټاکي. دا چوکۍ د جنوري میاشتې راهیسې خالی ده او نوی استازی باید پوره ځواکمن وي چې د حساسو موضوعاتو د حل د راوستلو مهارت ولري.
نجیب عامر له نړیوالو رسنیو سره. د افغانستان د سولې عالي شورا د سولې په عمل کې د همکارۍ لپاره د ملګرو ملتونو د چمتووالي اعلان هرکلی کړی دی. د سولې شورا وایي ملګري ملتونه د یو بې طرفه نړیوال سازمان په توګه کولای شي چې سولې ته د طالبانو په حاضرولو کې مؤثره رول ولوبوي. په دې اړه نور تفصیل له کابل احمد زبیر ژمن راکوي.
د افغانستان د سولې د عالي شورا چارواکي په دې باور دي چې په کابل کې د یوناما دفتر یا د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت له مخې په افغانستان کې د سولې د پروسې له کامیابۍ سره لیوالتیا لرلې ده. د سولې د عالي شورا غړي او د نړیوالو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسمی وویل چې یوناما د سلام په نوم یوه اداره جوړه کړې چې له لارې د افغانستان د سولې له پروسې سره مرسته وکړي. ښاغلی قاسم یار د شنبې په ورځ وویل د سولې شورا د هر هغې هڅې ملاتړ کوي چې د افغانستان د سولې له پروسې سره مرسته کولای شي.
د سولې عالی شورا د سولې او ملي پخلاینې په پروسه کې د ملګرو ملتونو د سازمان رول مهم بولي. د دوی همکاري کولای شي دې ته لاره هواره کړي چې وسلوالې مخالفې ډلې د سولې خبرو ته حاضرې شي. نو موږ هر ډول مرسته او همکاري د سولې د پروسې په ګټه بولو.
په کابل کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي استازي یان کوبش د پنځشنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې په افغانستان کې له وسلوال مخالفینو سره مذاکرات او د سولې راتګ د دې سازمان له غوښتنو څخه دی. ښاغلي کوبش همداراز وویل هر وسلوال مخالفه ډله چې د سولې د خبرو لیوالتیا ولري ملګري ملتونو چمتو دي په دې برخه کې اسانتیاوې ورته برابرې کړي. په دې وروستیو کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د طالبانو د چارواکو په تور لیست له سره کتنه وکړه او په هغو یې په لګول شو محدودیتونو کې نرموالی راوست ترڅو د سولې خبرو ته وهڅوي. په افغانستان کې له وسلوالو طالبانو سره د مذاکراتو د پیلولو لپاره د تیرو څو کلونو راهیسې په هیواد کې دننه او بهر هڅې روانې دي، خو دغه ډله لا هم رسمن مذاکراتو ته نه ده چمتو شوې.
تاسو مشال رادیو ته غوږیست او د احمد زبیر ژمن رپورت موریده. د افغانستان د دفاع وزارت ویلي د وسلوالو طالبانو لخوا د پسرلنۍ عملیاتو خبره یوازې یو پروپاګاندا ده. د دفاع وزارت وایي وسلوال طالبان د مخامخ جګړو توان نه لري او یوازې د بمی حملو په ذریعه ولسی وګړي وژني. وسلوالو طالبانو ویلي دي دوی د خالد بن ولید په نوم عملیات پیلوي. په افغانستان کې د پسرلی له پیل سره تاوتریخوالی زیاتیږي. دا په داسې حال کې ده چې سږ کال افغان امنیتي ځواکونه له بهرنیو پوځیانو د امنیت چارې په خپلو لاسونو کې اخلي. په دې اړه د معصوم میوند رپورټ اورو.
د افغانستان د دفاع وزارت چارواکي په دې باور دي چې د طالبانو لخوا د نو پسرلنۍ عملیاتو اعلان یوازې یو تبلیغاتي بڼه لري او د دوی په وینا طالبان به خپلو هدفونو ته ونه رسیږي. د دفاع وزارت مرستیال ویان دولت وزیر ویل چې وسلوال مخالفین اوس مهال د مخامخ جګړې توان نه لري او یوازې له ماینونو او ځانوژونکو حملو څخه کار اخلي چې ډېر زیان ولسی خلکو ته رسیږي. ښاغلی وزیر وایي د تیر کال په پرتله د افغانستان پوځ غشتلی سوی، د ماینونو د خونسا کولو او استخباراتو ډلګۍ د پوځ په ټولو برخو کې په دندو ګمارلي او مخالفین به د پوز پلیکو کې نفوذ ونه سکولای.
مخالفین د امنیتی ځواکونو سره د مخامخ جګړې توان نه لري، ایوازې مینونو باندې اکتفا کوي او په ځانمرګي بریدونو باندې. نو ساکل کال هم د دوی د غارزوګانې به د خاورو سره برابرې شي. مونږ په اردو کې اوس ډیر منظم د غړې د جال په شکل باندې استخبارات لرو. ملي اردو په دې حق لا باندې خپل کارونه کړی دي. دا خو یو تبلیغاتي جګړه ده کنه. مخالفین هم کوښښ کوي چې په خپل تبلیغاتو باندې خلک د سیر لاندې راولي.
دولت وزیر وای افغان ځواکونو هم له مخکې د وسلوال مخالفینو پر ضد د اوقاف په نوم خپل پوځي عملیات پیل کړي. نو موړی وای دغه پوځي عملیات اوس هم په هغو سیمو کې روان دي چې د وسلوال مخالفینو له ګواښ سره مخ دي. وسلوال طالبانو اعلان کړی چې د غوی میاشتې له اتمې نیټې به د خالد بن ولید په نوم خپل نوی پسرلنۍ عملیات پیل کړي. په خبر پاڼه کې راغلي د دغو عملیاتو تمرکز به د بهرنۍ ځواکونو اډې، ډیپلوماټیکي ادارې او پوځي هوایي ډګرونه وي. طالبانو ویلي په نوو عملیاتو کې به د افغان ځواکونو له منځه د خپل نفوذ کسانو حملې ډېرې کې. دوی بیا هم د ولسی خلکو د خوندیتوب ژمنه کړې، خو د راپورونو له مخې د دوی په حملو کې ډېری ولسی خلک وژل شوي. د پوځي چارو پوهان وایي طالبان غواړي په دغه ډول اعلانونو او حملو سره خپل موجودیت افغان حکومت او نړیوالې ټولنې ته وښيي. یو تن پوځي کارپوه جنرال زلمی وردک د افغان ځواکونو وړتیاو، د پوځي وسایلو کمښت او د دغو ځواکونو په لیکو کې د مخالفینو نفوذ ته په اشاره وویل چې افغان ځواکونه به د دې ډول حملو مخنیوي په سختۍ سره وکولای شي.
څه ده چې 50% به آماده یم او 50% د کمې تعلیم طالبې ته نه غانه د غیر مسلکي خلکو په خاطر باندې او هغه تجهیزات چې ضروري دي په دې وخت کې بشته امنیتي تضررات هم په لاس کې نه لري. دا به مشکلې چې د بس حملات او واقعات مخنیوی وکړی شي. دې مغاړي چې د خپل قوت وښي چې دې تر اوسه پورې موجودیت لري د منځ تللي نه دي.
سرلی چې هوا تودیږي په افغانستان کې جګړه هم ورسره تودیږي. د راپورونو له مخې د سږ کال په سرلی ځکه ډیر مهم بلل کېږي چې تمه د افغان ځواکونه پکښې د ټول پوځي عملیاتو مشري واخلي.
د معصوم میوند رپورټ مو اورېده. اوس مرزو د طاهر شباب او فرزانه ناز په غږ باندې د غسندر اورو.
چراشم خبر بکم لالا
دلالا سپورت می په الله رښتیا وایم رښتیا اے ناز ناز دولر خبر مچو ولا لا تباب شم تبا
سعودي عرب ویلی په افغانستان کې د تاوتریخوالي او شخړو پای ته رسولو په لړ کې د سیمایزو او نړیوالو هڅو ملاتړ کوي. دا خبره د سعودي عرب د بهرنیو چارو مرستیال وزیر شاهزاده عبدالعزیز د قازقستان په الماتی کې د افغانستان په اړه د استنبول بهیر په نوم په غونډه کې کړې ده. دا غونډه د جمعې پر ورځ شوې وه چې پکې د یو شمېر هیوادونو مشرانو ګډون کړی و. په دې اړه نور تفصیل ډاکټر فریده هوډ سیفی راکوي.
سعودي عربستان وایي چې په افغانستان کې د شخړو د ختمېدو لپاره لسیمایزو او نړیوالو هڅو ملاتړ کوي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو د وزیر مرستیال شاهزاده عبدالعزیز د خبره د جمعې په ورځ د افغانستان په اړه په الماتی کې په ځانګړي جوړ شوې غونډې کې وکړه. د قزاقستان تجارتي مرکز د الماتی ښار د استنبول د پروسی په نوم د تیرې جمعې په ورځ د وزیرانو د غونډې کوربه و. د دې راپور له مخې شاهزاده عبدالعزیز اول د دې لپاره چې د افغانستان خلک په سولې او ثبات کې ژوند وکړي په کار دی چې نړیواله ټولنه خپلې هڅې دوه برابره کړي. په راپور کې راغلي دي چې د سعودي د مقام د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر سره د اقتصادي او تجارتي همکاریو پانګونې او همداشان په فرهنګي او د معارف په برخه کې یوه عمومي موافقه هم لاسلیک کړه. له مخدرو موادو سره مبارزه، د ترهګرۍ ځپل، د سیمه ایزو بنسټونو پیاوړتیا، په سیمه کې د تجارت پراختیا، د بیړنیو حالاتو سره د مقابلې په برخه کې پر همکاریو او همداشان د ساينس او معارف په برخه کې پر همکاریو هم د الماتی په غونډه کې خبرې وشوې. د استنبول د پروسی اعلامیه د افغانستان د امن او ثبات لپاره د سیمه ایزې همکارۍ په مقصد د 2011 کال د نوومبر په میاشت کې تصویب شوه. افغانستان، پاکستان، ایران، چین، هند، قزاقستان، قرغزستان، روسیه، سعودی عربستان، تاجکستان، ترکیه، ترکمنستان او متحده عربی اماراتو دا اعلامیه لاسلیک کړی ده. تر دې دمخه د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو ژمنه کړې وه چې وروسته له 2014 میلادي کاله به له افغانستانه خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. د ناټو عمومي منشي اندریس فوګ رسموسن تېره اونۍ د بلجیم په پایتخت بروکسل کې ژمنه وکړه چې ناټو به وروسته له 2014 کاله د افغانستان د پوځي ځواکونو په تجهیز او د دوی په روزنه کې مرسته وکړي. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری همداشان په بروکسل کې ټینګار وکړ چې امریکا او متحدان به هیڅکله پرې نه ږدي چې افغانستان یو ځل بیا د ترهګرو ځاله شي.
یوازې او یوازې د افغانستان او د پاکستان په همکاري کې دا مصیبتونه ورکېږي.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا نور روشانه کولو یو هڅه کوي.
خبرونه موږ ته راځي، یا به د فوجي ترجمان لاړه راځي او یا به د وسلوالو د ترجمان لاړه.
او دا کوم عرب او ازبک او تاجک چې تاسو سړي دا به واپس
د جنگ ډیر وشو از برای خدا اوس تاسو کینو د خلکو سره مذاکرات
موږ دا وړو چې پهل په فټه کې بلدیاتي انتخابات وشي.
دا بحث تاسو د هر چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ.
د مشال تر رڼا لاندې بس اعلان مو اوریدو، درته به یادونه وکړم چې پراتلون کې خبرونه کې موږ ونیز خبرونه زما کور زما کلی لرو. پګړۍ په سرول د پښتنو په خوانی دود دی. د پګړۍ په کلتوري ارزښت په جلال آباد ښار کې د یو ورځني سیمینار او نندارتون تابع شوی و چې یو شمیر لیکوالو او پوهانو پکې مقالې واورولې. پوهان وایي اوس د پګړۍ په سر تړلو دود ته په ښه سترګه نه کتل کېږي، نو ځکه دا غونډه جوړه شوې وه. دې غونډې او نندارتون ته د مشال راډیو خبریال باز محمد عابد ورغلی و او دا رپورټ یې راستولی دی چې په موسیقۍ پیلېږي.
پګړۍ د پښتني کلتور سمبول تر عنوان لاندې د ننګرهار پوهنتون د ښوونې او روزنې پوهنځي د غونډو په تالار کې یو ورځنی سیمینار او انځوریز نندارتون تېره ورځ ترسره شو چې یو شمیر لیکوالو پکې مقالې او ویناوې واورولې. د دغه انځوریز سیمینار تابع د ځوانان په عمل کې ټولنې کړې وه. د دغه ټولنې مشر سید اکرام افضلی وایي چې د پښتنو دې ستر ارزښت ته اوس په سپکه سترګه کتل کېږي، نو ځکه یې لازم وګڼله چې سیمینار پرې جوړ کړي.
د پګړۍ نه داسې استفاده کېږي چې بعض وخت کې داسې خلک ته ورپسر کېږي چې هغه څه شهرت نه لري. داسې کار کولو سره زموږ داسې ملي سمبولونه او ارزښتونه د پښو لاندې کېږي، د کمزوري کېږي. زموږ اساسي هدف دا و ځوانانو سره په دې مسلې باندې خبرې وکړو او د ځوانانو لارې نه دغه پیغام د افغانستان نور خلق ته ورسو ترسو د موږ تاسې ملي ارزښتونه نور هم پیاوړي شي او د موږ تاسې ملي سمبولونه چې دی هغه ته د عزت او د پتمنتیا په سترګه وکړه.
د ننګرهار پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي رئیس استاد بابرک میاخیل په خپلو خبرو کې وویل دا چې پګړۍ د پښتنو له مهمو ارزښتونو څخه ګڼل کېږي، په دې بنیادي پښتو ادب ته هم له زمانو راهیسې لاره پیدا کړې ده.
پګړۍ د مشرۍ سمبول دی، پګړۍ د یووالي سمبول دی او پګړۍ در ټولېدو سمبول دی. په کومه کورنۍ قوم او یا قبیله کې چې مشر مري او پر ځای بل مشر ټاکل کیږي، لومړی د هغه سر باندې پګړۍ دی. په دې معنی چې نور خلک پرې راټولېدای شي. همدغه یو لوی ارزښت چې ادبیاتو ته هم لاره کړې ده. خوشحال خان خټک هغه نثري کتاب چې دسترنامه یې نوم ورکړی دی، په لوی ټایټل یې پرې لیکلي چې دستار تړي هزار دی، د دستار سړي په شمار دی. د دې تر څنګ زموږ په معاصره شاعرۍ کې هم حمزه صاحب لکوي چې جگم شامله وتی چې دوه تمه پرې نه خو اوخ که پښتنه و سې دوه تمه پرې نه خدا. تر راوروسته هم پګړۍ په ادبیاتو کې هم ډیر ذکر شوی ده.
د غنندرتون د داسې ماسلین هم راغلی وو چې شملوري پګړۍ په سر کړې وي. یو تن ماسل وایي چې پګړۍ لزان سره ساتلی او چې کله هم موقع راشي لسره یې تړي.
نوم مې ولیبل مدهوش ده، د ننګرهار پوهنتون یو تن زده کړم او د پکتیا ولایت پورې تړاو لرم. د خپلو چپترو او کتابو سره 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 په بکس کې دغه د افغاني هویت په پیژندګلوي چې کې پګړۍ دا خپل بکس کې سره ساتم او چپس د رقم ته غونډې نو بیا سره تړم او ډېر فخر افتخار پرې کوم. د نندرتون ته چې موږ راغلو دلته ډېر په زړه پورې او بېلابېل انځورونه د پګړۍ په اړه وو، نو د هغو لیدو څخه موږ ډېر خوند واخیستو، ډېر پرې متاثره شوو.
تکړه انزورګر ارباب عبدالله چې ناپیژانده سیری یې په ډول ډول پګړیو کې انزور کړی وي، مشال راډیو سره په خبرو کې وویل.
نن سبا د پښتنو یا د افغاني پګړۍ ارزښت دې حد ته رسېدلی دی چې داسې اشخاص چې هغه مجرمین دي باید محاکمه شي، هغه پسېږي. داسې اشخاص ته چې هغې هم د افغانانو په حق کې ظلمونه تیری کړی دی، هغې ته پګړۍ په سر ول کېږي. پګړۍ د یو اعزاز نښه ده چې باید هغه چا ته په سر شي چې هغې د افغاني ټولنه کې یو ځانګړي لاسته راوړنه لري او د ولسونو لپاره خدمت کړی. دغه انځورونه چې تاسو ګورئ، دېرش انځورونه، چې یو انځور ما دېرش ځله جوړ کړی د اوبو په رنګونو باندې، ټول ګونګ انځورونه دي، یعنې څېره پکې نه ده معلومه، سترګې پکې نه دي معلومې. د دې پیغام همدغه دی چې دغسې ګونګ اشخاص هغې پاسېږي او پګړۍ ورته په سرېږي، نو باید د دغه شي مخه نور ونیول شي.
پګړۍ د پښتني کلتور داسې یو ارزښت دی چې له زمانو راهیسې د قوم مشر او یا هم د کورنۍ مشر ته په سر تړل کېږي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
تاسو مشال راډیو ته وګیاست او راځي چې اوس هم د خالد خان په غږ باندې د سندرو او روزه ما پزړه کې وسه. همدا سندره به سلام پښتونخوا پای ته ورسی. پر اتلونکو خبرونه کې و بیا زه در سره یم.
بغیر لتا می جوندن پک پک تیریگی، پک پک تیریگی. مسافر خڑے کرتا راز جانانا، مسافر خڑے کرتا راز جانانا، تا یادم جالانا مایا دب جانانا، تا یادم جانانا مایا دب جانانا. جانانا پورس او زبیا هم خوی پس مش خلایما